درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې درسي ټولګي او د ازادي ملما پروګرامونه اورو، خو مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. امریکا داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلی چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیرېدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشي کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبعه دوی سره بندي نه دی. اروپایي مشرانو وروسته له دې چې کیف روسیې ته د ځینو ځمکو د ورکولو په هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د وړاندیزونو په وړاندې غبرګون وښود، د شنبه په ورځ یو ځل بیا د اوکراین په ملاتړ سخت ټینګار وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د اوکراین د راتلونکي په هکله له اوکراینیانو پرته پریکړه نشي کېدی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي اروپایانو د اوربند لپاره د امریکا د وړاندیز تر څنګ یو بدیل پلان وړاندې کړی، د فرانسې، برتانیې، جرمني، ایټالیا، پولند او فنلند مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل موږ باور لرو چې یوازې هغه تګلاره چې هم فعاله ډیپلوماسي او هم د اوکراین ملاتړ او د روسیې په فدراسیون باندې د دوی د غیر قانوني جګړې د پای ته رسولو لپاره فشار پکې شامل وي بریالی کېدای شي. اعلامیه زیاتوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې قوي او باوري امنیتي ضمانتونو ته اړتیا ده ترڅو اوکراین وکولای شي چې په مؤثره توګه د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي. په اعلامیه کې چې د اروپایي کمیسیون د مشر اورسولا واندرلین د خوا هم لاسلیک شوی راغلی دی چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکنې ازادي لري. د اروپایي مشرانو اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتو په الاسکا کې د راتلونکي جمعې په ورځ خبرو ته سره کښینی. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 5 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له جوابي حمله سره مخامخ شو. د جګړې 4 ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې. هندي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د پلګام په برید کې ښکیل 3 تنه ترهګرې وژلې دي. د ایران رژیم د لبنان د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره د لبنان د حکومت د پریکړې مخالفت وکړ. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې. فرانس پریس خبری آژانس د ایران د تسلیم خبری آژانس په حواله ویلي چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینې تیره اونۍ خپل پوځ ته صلاحیت ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه یوه لویه ګناه بللې ده. او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پراخوالي خلاف تل ابیب کې مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس لیکلي چې دا کسان پرون وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه تصویب کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شویو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به د هلته پاتې برمته اسرائیلیانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د ژمې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړو نیولو طرحه تصویب کړه. اسرائیلي چارواکي وایي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کیږي لږ تر لږه شل کسې ژوندي دي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندې، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، الحمدلله سایتوپلازم مو وپیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژندې په څیر ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي، په دې باندې هم ځان پوه کړو. سمجه استاد سي درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 40 صفه پرې به دوام وکړي. ژوندې موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکله تیری، هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی، یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې ده چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی؟ هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی، دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره دا ستعریفولای شو چې د انرژي له لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، یوې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دی، او بلې هم د اوسموسس عملیه ده. لازم ده دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډیر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو، د حجرې د بهر څخه کوم مالګې کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه، هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل تزه. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیات چې دی، هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره دیږي، د دغه لاري خارجيږي، یعنی د غلیز محیط څخه و رقیق محیط ته، دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو وویني چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوي دي، چې په دې سره موږ وایو دی چې شوي دي ډیفیوژن عملیه سره رسول دی، یا په دغه ځای کې انتشار کړی دی. چې د نفوذ عملیه چې ده، هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوذ د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده، کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې شي مالیکولونه جوړ وسي، او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ وسي، عبارت ده چې څخه ده، د اوزموسس د عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بورې محلول چې دی خپله د دغه غلظت د اوبو غلظت ورته شکیه ور ډیریې تراکم محیط ورته شکیه غلظت ورته ډیریې چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کشیږي. نیمه قابل نفوذ یعنی وګوري نفوذ تیریدن ته وایي او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه تیریدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه چې کولی شي د دې په دې څخه تیریدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پرده څخه د اوبو مالیکولونه چې دی هغه نس تیریدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غذات یې کم دي، چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري. چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چی کیږي و دغه محلول ته ځان رسی، ځکه چې د دې غذت کم دی او د بلې خوا غذت شته ډیر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چی په نامه سره دیږي؟ د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه، په هغه کې دغه کوم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چی دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي. په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چی کې آزادې کړي او د اوزموسس عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره یادیږي، چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چي وي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري، چې سلیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دوی دغه سلیزي دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دوی حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چی وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده، چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د لیشو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي توکو او نور اړتیاو دپاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کوم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد موسي د معدې کې موږ ویلي وه چې د میډیا د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوی وي هغه د وینې جریان ته داخليږي چې دا خپل د اوزموسس عملی کې شاملېږي. دا و غیر فعال لېږدونه، چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دا کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سر ته رسول دوی و انرژي ته ضرورت نه درلودي. دوی خپل عملیات چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکشته غذا څخه اوکشته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونه یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي دوی څه کیږي؟ او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایی مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته څه کوي؟ د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخله او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسس او بل یې اگزوسایتوسس. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو، سایتوسس د حجره ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالی لژدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه او به د غیر کم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د سایت مرحله په واسطه د حجره وی غشا یعنی مقابل نفوس پر دی لاري او حجره ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوشل کیږي او وروسته د حجره و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي چې یو چې دی په دوه ډول دی، یو چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروتینونه دی او دغه کم عضوي مواد چې دی دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجره و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجره غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجره و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولارسي او برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجره و داخل ته ځي چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کم جوړش چې دی هغه دغه مواد د حجره و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجره د داخل څخه و حجره خارج ته. ځینې فضلات تو کې دی یا ځینې مواد دی چې کله په حجره کې څه ترکیب کوي باید حجره مثال د حجره خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوشت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا تچکل ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی. اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجره څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پښتنه میوسس څه ډول یو عملیه ده او درېمه پښتنه د پینوسایتوسس او پاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی. سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست. شرغلاست د ولسم ټولګي و څلرم بسته رازونه د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم به زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره ځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالي خپل په ځان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالي. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومي کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. ازو دغه کم ناروغیانی چې دی دی زده کوو. ازو لومړی د رنگ نلیدنه یا ردوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خونوینی یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دې کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي. چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي. چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چې ښځینه په نظر کې ونیسو که چې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای شي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای شي کم نسون چې مسکیږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسه په دې ناروغي. یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای شي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته شي. ورپسې تړلی یا بسته جینونه وایي. لکه څنګه چې مو وویله، د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویش جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي. چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي، د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي.
چې په دې سره دا کم جینونه چې دی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای چې دی ته موږ چې وایو تړلی یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلی جوړښت کې دی یو د بل سره پرتی چې دی ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه شو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یې، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی. دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولي جینونه دی. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال کړي، چې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي، د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دا کوم مواد چې دوی ترشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دا کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګ ماده ده چې کوم ورشتانو پوسترګو دا بد کوم پوستکي چې دی هغه چرکی رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژن کې جینونه وایو. وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دا رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتو سي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې شوی وسي په لومړي نسل کې، مثال راښکارنیسي په دوام نسل کې چې راښکاره کېږي چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي. چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي، په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینټکس کې د دوی په نوم کې وجود ولري، کدايس د دې کوم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولرسي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستون په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي. رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري. ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکې، دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري، که چیرې یو درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنگ اخلي، سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنگ ته چی ورکي تغییر ورکي، خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کم تغییر ورته نه راځي. اندارنګ د دوی چې دا کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول د پاره پاغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیس کنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دا رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو، چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دا رقم مثال وراثت چې دی، یعنی دا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي، دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارث کېدلی نسي، چې دا بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیری په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو درملو او نور په اثر رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموماً ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نسي اچولی، هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې چې دې تغیر نور کوي، ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې چیشته په هیڅ ډول سره تغیر وکړي، او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی، دا رقم د ورشتانو رنگ دی چې هغه کچیر مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنگ چې کېش تغیر وکړي، دا رقم دا د ورشتانو رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي، فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسی، د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسی او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وکړي، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول یې، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شپه ځای کې چې د لمر وړانګې کمی اوسي موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي، مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا وز موږ ستاسو د نن ورځې موضوع انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسئ او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړئ، لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هره موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ، همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې قلمان واخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنی پوښتنه ده، وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا وز موږ ستاسو د نن موضوع، تر بل وخت پوری د عالمو ملسا د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي نور معلومات به له دینه واورو ناجیه جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو تک چوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم ناجیه نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغه یم البته ماستری مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم
خانه چې جان درته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع ک او بیا مو لوړ زده کړې څنګه شروع کړې
زه په اصلي ځای زموږه موږ د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم هم دلته لوی شوې یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی فونځ کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور ازمینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله
د ماستری ترکه تاسو لوړ زده کړی کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګالل په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلې تر ماستری پورې ورسیږي نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو په یوه په افغان ټولنه کې به په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وې پات شو لوړ زده کړې ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکم وې خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جانو نو پلار می همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم ما دغه ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو ترڅنګ ما د استاد دندم ترسره کوله یعنی زه سحر پانتون ته تلم وروسته له غرمې نظر اتلم ما د استادۍ دنده ترسره کوله دوه کاله ما استادی هم کړې بیا وروسته له هغه چې زه د پوست اعلان شو دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پانتون کې یو سیمینار و د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک نو زه مې د خپل یو ټولګیوال سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنې فرشته مرسه زه د بی بی سي تعلیمي خبرونه ته دفتر ته لاړم دغه سره یعنی د میلمه په توګه تللې وم خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و د پریډیسره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و هغه ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم بیا هغه وویل خی که علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخیستل شوه خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته په انټرویو کې بریالی شوم یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسته بیا اوله زه د لویانو خبرونه کې می کار کاوه تقریبا ادمه امتیانی دوره درې میاشتې چې د لویانو برخه کې می کار وکړو به ورسلو ماشومان برخه ترالم چې ماشومان برخه کې د بنجاری خورجین خبرونه ماشومان د پاره چې بی بی سی نه نشریږي او بیا د یوې مڼې او زرو تری سو خبرونه چې هغه د ماشومان د پاره نشریږي همداسې د اسرارو پر دې خبرونه او بیا د ژوند کیسو خبرونه همداسې ترتیب سره ماشومان د پاره می کار تړی لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته ترانې چیستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویل چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنه وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خدا او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و بل ماشومان سره مو خاصه مینه و او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم البته زه په څلورم سمت د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سی د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر میاو پوسټ اعلان شو چې ما غوته اپلای وکړو او زه په کوو کې بریالی شوم تقریبا دا 2001 کال وو نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سی تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مهمه لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره یعنې د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوي چې ما به کله ماشوم ته سکرپ لیکو خپله به ماشوم شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکرپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکرپ لیکو ما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم زه واړه وم یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو او بله د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبه هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خبرونه ته ښودله نو زه دوته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې زه نورم دوی ته ښې خبرونې جوړې کړم نو زه په دې برخه کې اګر چې لیکلې داسې څه نه لرم اثار نه لرم چې ما لیکلي وي خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خبرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم هم پوهنتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه نو یعنې زه اوزګانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې موشوم په برخه کې مشخص کار وکم، موشوم ته لیکنه وکم او موشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنه کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنه ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي.
اما په نظر په لیکوالۍ کې، یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نو دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشین دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریک کړي نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیر ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلي تخلص مې وو، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورم او تاسې په دفتر کې څو دانې ناجیهګانې دي. نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیهګانې دي، یوه ناجیه اورینی ده، یوه ناجیه نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې و زه یعنی دوه نفر فکر کړی و ما چې یعنی ناجی او رونی یو څوک ده یا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان را ټول شول، د ټول نه مې ترانې را واخیستې چې ستانونه او هغه را واخیستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول. دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه، مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم د موږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه هم ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، هماغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې راته ژړلې، خاندې ته موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیسته، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه. د مغو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چي دي په وو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یو وړو کې مجمع چاپ کړی و ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرمه چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کیدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له هغو نه نوې هم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره و نه وګوره یعنی دا خپل په کور کې ناسته یو څوک کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري وګوړو که ونه وړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زر حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي